ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید باور نه کې هلي او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره را سره بشیر غواخ او د ټکنیک په برخه کې را سره جانتن رامریز ملګری دي خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې سیلابونو او بارانونو له امله د ځاني او مالی زیانونو راپورونه د دې خبرونې د سر موجوده یو شمیر نور سیمه ایز او کورنی موضوعات مدر له هم راوړي خو اول خبرونه د بشیر غواخ
لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له وجې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو حکومتي کمیټې نن خیبر ایجنسی ته ورغلی وه خو هلته د سیاسي ګوندونو د مظاهرې سره مخ شوه او د افغان ولسمشر مرستیال وایي چې حکومت ژمن دی چې دا کال به د ولسي جرګې انتخابات کوي. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا د قدرتي افتونو د تنظیم اداره وایي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بارانونو تر اوسه لږ تر لږه 40 کسان وژلې دي او تر شپږ ډیر یې زخمیان کړي دي. د بلدیاتو او د صوبې سینیئر وزیر عنایت الله نن مشال رډو ته وویل چې باران ځپلو سره به مرسته کوي.
حکومت خو یو چې کوم ډیپټي کمشنر دی هغه اتورایز کړی دی هغه ته فنډ لیږلی دي چې هغه فوري طور روډونه کریږي ریلیف آیټمز خلکو ته ورسوي. دین علاوه چې کوم خلک مړه شوي دي نو هغه د حکومتي قانوني کاروایي نه وروسته به مړي 3 لک روپۍ او سخت زخمي ته 1 لک روپۍ ورکړل کیږي. دغه شان چې چا د کورونو وران شوي د کورونو وران شو خلکو د هغې د فارم خپله معاوضه ده.
چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو ډیره شانګله ضلع ځپل شوې ده چې 14 کسان پکې وژل شوي او 14 نور پکې ټپیان دي. تېره میاشت بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې تر 130 څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتا جزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو حکومتي کمیټې نن خیبر ایجنسۍ ته ورغلې وه. د دې کمیټې د سفرونو هدف د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه سلا مشورې کول خودل شوې دي خو په همدغه مهال د قبایلي سیمو سیاسي ګوند اتحاد په لوړګي کې مظاهره هم وکړله. د دې اتحاد مشر نثار مومن پرون مشال رډیو ته ویلي وو چې دا کمیټه یوازې د حکومت تنخواهدار ملکانو نظرونه اخلي نو ځکه یې فیصلې د منلو نه دي.
دې کومټای چې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي نو چې کله پښتون هم نه دی زما په رسم رواج هم نه دی خبر نو دا کمیټه به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟ نو مونږ هم دا خبره کوو چې د قبایلي ولس نه تاسو کوي نو ولس نه خودی نه کوي کنه دوی د پولیټیکل جند خاص مرکه د ملک نه کوي.
یا د دې وی چې ځینې ګوندونه او ډلې غواړي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي خو ځینې نورې د اوسنی حیثیت په حق کې دي. د پاکستانی پوز د عامه اړیکو ادارې ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضرب اعظم عملیاتو په وروستي پړاو کې 252 وسلوال وژلې دي. پوز یې تکړه چې د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستي دي. آزادو سرچینو د دې خبرې پخلی نه دی کړی. وسلوال وړلو یې هم په دې اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوز د 2014 کال له جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. د دې عملیاتو له کبله تر 10 لک زیات خلک بېکوره شوي چې زیاتره یې په بنو او خوست کې میشته دي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي حکومت ژمن دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په عملي کولو سره په روان کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره کړي. سرور دانش دا خبرې نن ولسي جرګې ته د کورنیو چارو وزارت لوی څارنوالۍ او سترې محکمې یا سپریم کورټ د عالي شورا چوکیو ته د کاندیدانو د ورپېژندلو په مهال کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د کندهار ولایت څنګه وایي چې په 13-15 ورځو کې دغه د 11 کسان په مرموز ډول وژل شوی دي. دغه کمیشن د څېړنې او څارنې د څنګ مسول فخرالدین فایز مشال رډیو ته نن وویل چې وژل شوی ټول ولسی وګړي دي. هغه همدار از زیاته کړې چې د تیر کال په وروستي شپږ میاشتو کې 200 د بشري حقوقو د سرغړونو 1490 پیښې ثبت شوي چې ټول قربانیان یې ملکي خلک دي. تاسو خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. پا په داس حال کې چې په لانجمنه سیمه ناګورنو کاراباخ کې د آذربایجان او ارمینیا ځواکونه په درې مورز د یو بل سره په جګړه بوخت دي. آذری چارواکي وایي درې نور پوځیان وژل شوي دي. د سره د رپورټونو تر مخه د جګړه کې د وژل شوو آذری پوځیانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. ارمینیا ویلي چې د دوی 18 کسان په جګړه کې وژل شوي. نن د آذربایجان د دفاع وزارت وویل چې بلتون پالو په کاراباخ کې په آذری پوځیانو او د جګړې لومړي خط سره نږدې پرتو کلو د درنو وسلو بریدونه کړي دي. غربي هیوادونو روس او ایران په ټولو خواوو د جګړې د ودرولو غږ کړی دی. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. یونان د یورپی یونین د پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د بې ساري کډوالو بار کم کړي، ترکیې ته د کډوالو د لومړۍ ډلې استول پیل کړي دي. د اروپایي اتحادیې د پولي د چارو ادارې فرونټکس وویل چې دوو ترکی کشتیو چې 121 کډوال پکې و، نن د یونان د لسبس له ټاپو حرکت وکړ. دغه کډوال چې زیاتره یې پاکستانیان او بنګلادیشیان دي، د ترکیې لویدیځ د کلي سیمې ته لیږدول کېږي. د اروپایي اتحادیې او ترکیې د شوي تړون له مخې انقره به د شام د خلکو په ګډون ټول هغه کډوال بیرته منی چې په غیر قانوني ډول یونان ته داخليږي. د دې په بدل کې به اروپایي اتحادیه له ترکیې څخه د شام کډوال نیخ پنیغه منی. ترکیې ته به پیسې له ویزې پرته د وختي سفر کولو او په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب پر سر خبرو کې د پرمختګ امتیازات ورکول کېږي. او د شام څارونکي ډله وایي په دې هېواد کې له القاعده سره تړلې د النصره ډلې ویان او شاوخوا 40 تنه نور سخت دریځ وسلوال په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې پرون وژل شوي دي. دا اتر دی مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د موسم حال او د پیسو به وړاندې کی.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 143 روپۍ 80 پیسې او 119 روپۍ 1.5 پیسې. یو پاونډ 148 روپۍ 50 پیسې او 149 روپۍ 1.5 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 2.50 پیسې او 1 روپۍ 4.50 پیسې. او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران کېدو امکان دی. په پېښور او بنو کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 28 ډیګري سینټي ګریډ او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرنسو بای احمد الله وړاندې کولې. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو کبله د مالی او ځانی زیانونو په اړه باندې د بلدیات وزیر عنایت الله وایي د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې د قبایلی سیمو اصلاحاتي کمیټه باندې د قبایلی ولس اعتماد ولې نشته؟
چې دې کومه ده چې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زما پر رسم رواج هم نه دی خبر، نو دا کمیټه به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟
او د رحمان بابا په مزار د شوی مشاعره حال به هم وره.
دا کرم په درویشانو د مولا دی، صفاتونه دي بشمار د درویشانو.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. خبرونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی د مشال لیډیو د خبرونې تاسو هر ورځ د سحر د 9 نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نه خپنې غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه غړای په غړای خبر شي، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. مشال لیډیو مو پته ده. ورو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورو. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د طوفاني بارانونو لړۍ ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او مالی زیانونه یې هم ډېر اړولې دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر جان په دې راپور کې.
دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت سینر صوبای او د بلدیت وزیر عنایت الله مشال لړو ته ویل چې روانو بارانونو په خیبر پختونخوا کې اته سلویخ کسان وژلي او خو شش پیټو پورې ژوبل کړي دي. دوی ویل چې ټول اغیزمنو سره به صوبای حکومت مالی امداد کوي او د لړکې متعلقه ضلعي افسرانو یا ډیپټي کمشنرانو ته هدایت هم جاری کړي دي.
ریلیف آئٹم خلق تو رسائی دین علاوہ چکم خلق مڑشی دن آغا حکومتی قانونی کاروائی نے صبح مڑی 3 لاکھ روپے ہو سخت زخمی تھا 1 لاکھ روپے وقت لگے گی نگر شان چرچا کورونا اوران شوی کورونا اوران شو خلق داغی دارم خپل معاوضہ دار چکم حکومتی انفراسٹرکچر کا نقصان نہ سیدھا لے داغی اسسمنٹ کی حکومت بپا ایمرجنسی بنیادوں میں داغی دا بحال اقدامات کا منو کی صحیح
بلخوا پا خیبر پختونخوا کے دا قدرتی افتن سر دا مبارزے ادارے یا پی ڈی ایم اے یا چارواکی ڈاکٹر عزوت مشال لیڑو تو ویل چھ دغه بارانونو او سیلاونو د خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن سواد شانګله او کوهستان په شمول ډیر ضلعو کې مالی او ځاني زیان اړولې دي. خو د ټولو زیات پکې شانګله کوهستان او ملکن اغیزمن شوي دي. په دغه سیمو کې د نقصاناتو او دغلته د امدادي کارونو په خپل باندې دوی مشال لیډو ته وایي دا قدرتی افتونو سره د مبارزه صوبای اداره یا پی ڈی ایم اے چارواکی دا هم ویل چې د نورو زیانونو بچ کېدو لپاره دوی ټولو ضلع مشرانو ته هدایت کړی دي چې څومره هم د خوړونو او سیندونو په خوا کې آباده دي هغه دې زر تر زره خالی کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوریدونکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو د ټولې خیبر پختونخوا او د نورو سیمو په اړه باندې واورېدو، همدغه حال د مومندو قبایلي سیمې سره تړلې شوې د چکم بندوبستي علاقې د چارسدی او شبقدر دغلته کې هم بارانونو یو شمیر ولاړو فصلونو ته نقصانونه رسولي دي. شانواز ترکزی د دغو زیانونو په اړه باندې دا راپور برابر کړی.
په محمد اجنسی او چارسده کې د زیاتو او نو دریدون کې باران لوځي کروندګر وای غنم او پیاز ته سرکه او تور کې مرز لګیدل. کروندګر وای چې اول په غریزو سیمو کې د بارانونو د نه کېدو لوځي فصلونه نه وخت راوختل. ورستو حکومتي ادارو کیمیاي سر بند کړي وي چې لوځي غنم او سبزیانې کمزورې پاتې شوي وي، ولی دا ساتور د بارانونو فصلونه نور هم خراب کړل. ګل شاه صاحب چې د لکاړ وسیدون کې دي وای
اوس بارانونه چې کوم دي دا دومره زیات شلو چې اوس په دې فصلونو کې یو مرض دی، یو سرخی مرض ته ویل شي، یو ته تور کې مونږ وای. دا مرضونه د بارانونو د وجې نه، د زیاتوالي د وجې نه په فصلونو باندې ولګېدل. ګیر دې سا د دانه چې کومه ده، دا دانه باندې چې باران وریږي دي ته دننه اوبه ورنوزي او دې نه به دا تور کې د سرخی مرض لګیږي، نو هغه کومه د وجې چې دی هغه وګر دې ته ټول ختميږي.
ګلزاده محمد پنڈیاله شهید باندې وسیدونکې دی او هغه وویل چې دا غوي د ولس یوازینی سیمایز روزګار کروندې دي. سکه دغه روزګار ته هم ډیر تاوان ورسید.
او پیاز او غنم د دې علاقې ډیر خپصلونه زمونږ علاقې پیاز چون کې ډیر مشهور دي، پینډای د پاکستان مختلفو منډیانو ته ځي. او هغه کو هم د کیمرا غلې دي چې پیاز هم د مرزونه ورته لګیدلې دي. د دې د وجې فصلونه کم دي، ډیر ډیر خراب شوې دي.
د زراعت د محکمې محمد جنسی زرعی افسر شفیع الله وای چې کوم فصلونه ته مرز لګیدلې نو علاج ممکن نه دی. خو یې ویل چې کوم فصلونه د مرز نه بچ پاتې شي باید کروندګر دې سپری وکړي.
دا سرخه مرز دا په غنمو باندې راځي خو د دې حل دا ده چې دا اینده وخت لپاره دا تخم بدلی نه کوي. دا داسې بیماری چې دا کله یو پټ ته ولګي نو د دې مخنیوی ډېر مشکل ده. خو حالانکه دا چې کوم غنم روغ دي نو موږ د ادارو ته دا خاص نه روغ چې هغوی په خپلو غنمو باندې سپری وکړي. په هغه کې روډومیل دي، کرزټ دي، ایلیټ دي چې دا سپری شي نو انشاءالله چې دا مسله به حل شي. خو چې کوم غنم روغ دي،
او یاد دې وي چې د محمود ایجنسی په اتو تحصیلونو کې یو تحصیل یکون نهري اوبه لري، ولې د نورو تحصیلونو خلک په باراني اوبو کروندې کوي، او د غنمو نه علاوه بې موسمه سبزیان هم ټوکوي چې ورته ډیره ګټه کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پیښور ته ورځو او تاسو ته د یوې احتجاجي مظاهرې حال درکو. د خیبر پختونخوا زیاتره سیاسي ګوندونه په ملکن ډیویژن کې د کسټم اکټ عملي کولو غندنه او مخالفت کوي، او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ملکن ډیویژن خلک د مخکې نه په قدرتي افتونو او ترهګرۍ کې ځپلې شوي دي او په دوی نوي ټکسونه لګول زیاته دي. عوامي نېشنل ګوند به سبا په ټول ملکن ډیویژن کې احتجاج کوي. نور تفصیل د خالد خان په دې راپور کې اورو.
دا کسٹم ایکٹ یا مالیه غونډولو خلاف عوامي نېشنل پارټي په ټول ملکن ډیویژن کې د نه پورز د احتجاج اعلان کړی دی، او صوبایي او وفاقي حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د ملکن ډیویژن د قدرتي افتونو او ترخګره ځپلو خلکو باندې د نوي ټکسونو فیصله واپس واخلي. د عوامي نېشنل پارټي صوبایي ستر سکتر سردار بابک مشال ریډیو ته وویل چې د نه پورز 2 بجې سواد، بونیر، دیر، چترال او شانګله کې د دوی د ګوند کارکونان احتجاجی غونډې کوي. سردار بابک په وفاقي او خیبر پختونخوا حکومت نیوکه وکړي چې په ملکن ډیویژن کې دغه ټکسونه او مالی د یو معاهده لاندې معاف شوي دي. کله چې د هغه وخت د سواد او د ریاستونو په پاکستان کې د شاملېدو اعلان کړی وو. دغه شان د پاکستان پیپلز پارټي د اطلاعاتو صوبائی سیکرټری او پخوانی صوبائی وزیر لیکت شباب اول چې د ملکن ډیویژن خلک د مخکې نه په قدرتي آفتونو او ترخګرې کې ځپل شوي دي، او په کار ده چې حکومت دوی ته د نوي ټکسونو لګولو په ځای اسانتیاګانې ورکړي.
مکمل طور د دې لکه مذمت کو، د دې مخالفت کو. دا کسٹم ایکټ تاسو چې په هغه علاقه باندې لګوي، ټکس لګوي، نو کم از کم د هغه علاقې هغه سہولتونه اول ورکي چې کم دا غي ضرورت دي، چې کم تاسو دلته ورکوي ولته نه ورکوي، نو هغه ډیمانډ دا غي اول پوره کوي، نو دا غي نه پس ک بیا هغه خلک ویلنګي نو غلا کوي فکر.
خو بیا د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي ډاکټر حیدر علي وای چې دوی به هم په 5 اپریل د دغه کسٹم ایکټ خلاف په خوازه خیله کې احتجاج کوي، ځکه چې د د پوینا دغه ټکسونه صوبایي حکومت نه بلکې وفاقي حکومت لګوي ولیدی.
خو کسٹم ایکچری سی بی آر سره چې کوم فرقی اداره ده، دغه صوبایي جورسډیکشن نه او کم ټکسونه یا کم معاملات چې د مرکز سره دی په باندې صوبا قانون ساتي نشي کولای. نو دا خو سوال نه پیدا کیږي چې دغه صوبایي سره څنګه ده.
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا د گورنر ماڼۍ نه خپور شوی یو خبري پاڼه کې ویل شوی دی چې ملکن ډیویژن کې کسټم ایکټ نافذولو عمل د صوبایي حکومت په مشوره شوی دی. خو بیا د پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید ایډوکیټ په یو خبري بیان کې ویلي دي چې د دوی وزارت ملکن ډیویژن کې د نوي ټکسونو لګولو هیڅ سفارش نه دی کړی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخي په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3:30 بجو
سروې
په 4:30 بجو.
اوزم کو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پوز مطبوعاتو اداره آی ایس پی آر وای په شمالي وزیرستان شوال کې د ضرب عضب عملیاتو اخیری مرحله کې 225 وسلوال وجلي او د یادې سیمې په زیاتره برخو یې کنټرول ترلاسه کړی. آی ایس پی آر زیاته کړې چې تر څو یې ټولې سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې نه وي تر هغې به عملیات دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نازمو خبریال عمر دراز وزیر راکړي.
د پاکستان فوز مطبوعاتو اداره آی ایس پی آر 13 ورځ په یو بیان کې ویلي چې آپریشن ضرب عضب اخیری مرحله کې 225 وسلوال وژلي. آی ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه شوال کې د ضرب عضب اخیری مرحله کې د وسلوالو څخه د شوال زیاتره برخه پاکه کړې او 225 وسلوال یې د شوال په عملیاتو کې وژلي. رسنیو ته لیږل شوی آی ایس پی آر بیان تر مخه ضرب عضب اخیری مرحله چې د روان کال فروری میاشت کې شروع شوې امنیتي ځواکونو افغان پولې ته څیرمه وادي شوال 640 سکوئر کیلومتره سیمه پاکه کړې او د خپل کنټرول لاندې راوستې. آی ایس پی آر بیان تر مخه دغه عملیاتو کې اته امنیتي سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او یو کم سلویخ نور سرتیری ټپیان شوي. بیان زیاتوي چې ګوربز، لټکه، انزرکس او منګړی تې سیمې د عملیاتو پر مهال پاکې کړې او د عملیاتو دغه پړاو به تر افغان پولې ته نږدې اخیری سیمې پاکولو پورې دوام لري. آی ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستانه بې کوره شو خلکو د واپسۍ مرحله هم دوامداره ده او د دوی د وینا تر مخه یو کم سلویخ فیصد خلک واپس تانه شوي. بل طرف ته وسلوال هم وخت په وخت دعوی کوي چې دوی د غلطه مضبوط دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوی پخلی نه دی کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی د شمالي وزیرستان په دې موضوع کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان د بیکوره شو خلکو خپل سیمو ته ستنېدو لړۍ روانه ده. د راز وفاقي حکومت وایي چې د قبایلي سیمو ټول بیکوره شوي خلک به په روان کال کې خپل سیمو ته ستانه کړل شي. خو د شمالي وزیرستان کډوال وایي په کوم رفتار چې واپسي روانه ده په دې ممکنه نه ده چې په روان کال کې دا سلسله ترسره شي. په دې حکله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکړي.
د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم اے وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه د متاثرینو خپل سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپل سیمو ته لیږلې شوې دي. یاد اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپل سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقدي ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي بے کوره شوی خلق بعد روان کال تر نومبر میاشت پورې خپل سیمو ته ولیږي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپل سیمو ته ولیږلې، نو په راتلونکو 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپل سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرال سیکرټر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بے کوره شوی خلک خپل سیمو ته لیږي، نو ممکن نه ده چې تر روان کال اخیره بعد دوی ټول خپل سیمو ته لاړ شي.
آپریشن شروع کے دلو مونگا پو 3 دن کے 10,00,000 آئی ڈی پیز دا بنو لکی مروا ڈی آئی خان خوزیا لکی تا مونگا پراو اتلی اینا باز مونگ سرا دا حکومت دا حبرا کڑی وا پو 3 مہینے کے دن نا دا خلق دا وزیرستان تا واپس کوا تقریباً دوا کولا وشول دی آئی چا ما دروی سرا کا خاندانونا واپس کڑی دی بلا رسی پنار وزیرستان دی پولٹیکل ایجنٹ سرا ہم ملاقات سوائی وا آگا مونگ تا ویچے نومبر پر ہے ٹو زیٹ آئی ڈی پی چیری را دا مونگا واپس کوی دی 30,000 خاندانونا پا دوا کولا کے واپس کری دی ومو دا امید نکی دی چھے 80,000 خاندانونا خود دا دی 4-5 سال کے دینی چھے واپس کولا بلکل دیکھا پر نمونگا مطمئن نہیں.
مشال ریڈیو چکلا دا شمالی وزیرستان نا منتخب دا قامی اسمبلی غڑی محمد نظیر نا تپوس وکڑو چھے دا متاثرین دا واپسی عمل ولی دمرا پا قلار روان دے. نونو موڑے وائی
پا واپسی مرحلہ کے دی میر سرا مشورہ نا دو شوی کپا دے بندے دی کم مسئولین سرا مشورہ وشی پولیٹیکل انتظامیہ موجودی و سرا دی میر را اداری موجودی وی چھے پا دے بندے میر جوان دا سے مشورہ مشوره وکي چې آیا اس کیمه کیمه علاقې په کو دي چې دا بیر واپس کی نو پاکو دا ګیلانر دي او د ریه بچشن چاله دا اور او شي چې کله خلق واپس شي چې خپل سرګ خپل کور ویني خپل سرګ روډ ویني سپټال ویني سکول ویني هغه کې دا بیا چار هه وشي کنه
یاد دی چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړل او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سخت سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورو کراچۍ ته. د کراچۍ قاسم بندر کارکونکي وایي چې حکومت د وړاندې نه درې برتونه یا هغه ځایونه چرته چې د سمندري جهازونو مال کوزولی او خیجولی شي خرڅ کړي او اوس پاتې دوه هم خرڅول غواړي. د دوی په وینا چې د دې حکومتي ګام له وجې به لږ تر لږه 4000 کسان بېروزګاره شي چې پکې د 90% نه زیات پښتانه مزدوران دي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران په دې راپور کې اورو.
د قاسم بندر یا پورت قاسم کارکونکو د دغه برتونو د خرڅولو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د ګڼ شمیر مزدورانو سره سره د بیلابیلو سیاسي ډلو مشرانو هم ګډون وکړو. پر دې مهال د قاسم بندر د کارکونکو سازمان سی بی ای عمومي سکتر حسین باچا مشال ریډیو ته وویل چې چارواکي د دوی سره خبرو ته تیار نه دي او که غوښتنې ونه منلې شوې نو بیا به کار بندوي او مهل تبه پر لت غځي.
دا برتونه چې کم دي په دې باندې زموږ روزګار دی. په دې باندې چې دا تقریبا 2000 مزدوران د دې نه چې سب کچه مزدوران هم دي دا ټول پکار دي، دا ټول به بیروزګار شي. نو مونږ وایو چې دا خود سبا مطلب دی لوګي نمري انو مونږ یو جدوجهد کوو. مونږ دې له یوې هفته ټیم ورکا پورت قاسم ته ډېله مونږ خپل پریس ریلیز جاری کړی دی. یوې هفته ټیم دی که یوې هفته کې زموږ دا خبره یا مونږ مذاکرات مونږ سره ونکړه یا مطلب دا دا خبرې مونږ سره شروع نکړي هغه نه پس مونږ څه کوو چې مونږ بلړ شو پورت قاسم په گیټ کې و مونږ حالت درنا ورکو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څنګه مشر نذیر جان خان ویل چې د حکومت دا دوه برتونه خرڅول د مزدورانو د معاشي وژنې برابر ګام دی.
پدې پورت باندې تقریبا دا 2000 چکم لري مزدوران کار کوي. د دې نه علاوه 15000 انسانان دي. پدې 15000 انسانانو کم از کم 3.5 پښتانه دي او بیا دا نور مزدوران دي خواري کښ نه هم مخ کې غستې دي. دا زموږ د لاس مخ دي، دا د حکومت نه خرڅي او کنه خا مخای خرڅي. نو مزدور سره خود د لاس په د مهنت او د خپل جدوجهد نه علاوه بل لار نشته.
د پاکستان د قانون تر مخه د یو مزدور د میاشتې لږ تر لږه تنخواه 14000 روپۍ ده. خو د کارکونکو د یو سازمان پورت قاسم ورکرز اسوسییشن مشر عبیدالله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې 1.5 کاله یې دلته کاروکو خو تنخواه یې صرف 9000 روپۍ ده او حکومت د دوی نه د دې روزګار د اخیستو حسی شروع کړي.
دلته په زمونږ په پورت قاسم کې مات مونږ د چې کم هغه مین وجه کاری هغه دای چې 95% هغه پښتانه دي. دا څومره لوی زیات دی ظلم خبره ده، هغه خلکو لپاره ده انتهایی د شرم خبره ده. څوک د جمهوریت خبره کوي په دې ملک کې او څوک دا خبره کوي چې دلته هر قوم ته چې د هغه خپل حق رسي. مونږ ورته وایو چې روړ دا مونږ د پښتانه یو 95% پښتانه مونږ ته خو حق راونه رسي. تاسو کوم ځای کې تاسو څنګه کوم په چا په حق حق راسي. بلوچستان چې د هغه ځان په لړزان دي
د ذکر دا چې په کراچۍ کې دوه لوی بندرونه یعنی کراچۍ او محمد بن قاسم یا قاسم بندر شتون لري. په قاسم بندر د سامانونو تګ را تک د میلادي کال 1971 راهسې روان دی. د دې نه خبرتونه وو خو د کارکونکو په وینا یوازې په دې 1971 مستقل او شاوخوا 3000 دیاړي کوونکي مزدوران کار کوي. نور شخصی کمپنو تا ورکړل شوې دي او اوس د دې دوه د خرڅولو لپاره د اپریل 14 نیټه ټاکلې شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اور دن کتاب مشال ریڈیو تھا وگی درنگ سات کی پختونخوا کی پنی میں وجہ کی دن کی دی دو خبروں لنڈیز دو بشیر گواخنا.
د خیبر پختونخوا د قدرتی افتونو د انتظام اداره وایي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بارانونو تر اوسه لږ تر لږه 48 کسان وژلي دي او تر 60 ډېر یې زخمیان کړي دي. د بلدیاتو او د صوبې سینیئر وزیر عنایت الله نن مشهد راډیو ته وویل چې باران ځپلو سره به مرستې کوي. د پاکستانی وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټې نن خیبر ایجنسۍ ته ورغلې وه. د دې کمیټې د داسې سفرونو هدف د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه صلاح مشورې ښودل شوې دي، خو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد په لوړ کې د دغه کمیټې د کارونو پر ضد مظاهره وکړه. د پاکستانی فوج د امریکو ادارې آیس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضرب عضب عملیاتو په وروستي پړاو کې 252 وسلوال وژلي دي. تر اوسه آزادو سرچینو د دې خبرې پخلی نه دی کړی او نه هم کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي دي. د افغان ولسمشر مرستیال سرور دانش وایي حکومت ژمن دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په عملي کولو سره په روان کال کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره کړي. سرور دانش دا خبرې نن ولسی جرګې ته د کورنیو چارو د وزارت لپاره نوماند وزیر لوی څارنوالۍ او سترې محکمې یا سپریم کورټ د عالي شورا چوکیو ته د کاندیدانو د ورپېژندلو په مهال وکړي. په داسې حال کې چې په لانجمنه سیمه ناګورنو کاراباغ کې د آذربایجان او ارمینیا ځواکونه په درېمه ورځ د یو بل سره په جګړه بوخت دي. آذری چارواکي وایي درې نور پوځیان وژل شوي دي. دې سره د جګړه کې د وژل شوو آذری پوځیانو شمېر 15 ته رسېدلی دی. بلخوا ارمینیا ویلي دي چې د دوی 18 کسان په جګړه کې ووژل شول.
اویدن کو بشیر گواخو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او اوس وخت راغلی د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو د مهم ټکو چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبایلي سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمولی شي د ستاینې وړ فیصله ده، خو په کار ده چې دا ټاورې هغه وخت ختم کړی شوی وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیښور کې له تاجرانو کلنګ اغستل کېدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي چې معنی دا شوه لفاټا او خیبر پښتونخوا وروسته دا معامله ټول پاکستان کې خوريږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړي شي. ادارې زیاتوي چې دا یره هم د چي د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فاندینګ کیږي. نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي. ادارې اخري کې وایي چې د لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو به پته ولګول شي. او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځي دی شي. نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼخ خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي هلو ځلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معاملې دی له پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کی. ادری وړاندې لیکي بهشکه چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي، خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همدا شان دغه قوتونه د پاکستان خپل تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو سنه سم مسله را پیدا شي. ادری اخري کې وایي پاکستان لبا پوره کوشش کول وی چې دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي او دغه ملکونو لپکار دی چې دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات خکولو لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقې د امن او پرمختګ ضمانت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې درته دی وایر ویب پاڼې لیکي چې تر کومې پاکستان د ترهګرو ډلو په اړه خپل سوچ نوی بدل کړی. تر هغې پورې نه په سیمه کې امن راتلی شي او نه په پاکستان کې. بلخوا سټار اینډ سټرایپ ویب پاڼې لیکي په افغانستان کې درغلۍ او بډې رشوتونه دومره زیات شوي دي چې د دغه هیواد پرمختګ یې ودرولی او ترهګري پیاوړي کړي دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته یوې وړې دمې نه پس. دیوایر ویپانا په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په ژمنه کړې ده چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي او کشمیر کې د هند پر ضد نیخ په نیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یوه ده چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریزي دومره د حد زیاته خوره کړي چې تر جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتۍ لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده هغه ده چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپله نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي، خو دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا وته چې جهادي ډلو ډېر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست پر هم واک کمزوري شوی دی او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول، نو بیا یې د ښه او بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګاونډي هیوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کېږي او کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاتوي چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینډ سټرایپس ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال جان اف سوپکو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندې کړي دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپکو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي. د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه او لنډو سپو دولس زره یو سل او دیرش، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرڅه اورېدلی شئ. اوریدونکو د تاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. ترکی وایي هغه افغانان به بیرته افغانستان ته واستوي چې له یورپي یونین سره د یو تړون له مخې له یونانه د هیواد ته استول کیږي. ترکی له دې مخکې هم له خپلې خبرې یو شمېر افغانان په زور ایستلي او افغانستان ته لیږلي وو چې په نتیجه کې د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو تنظیمونو په دغه هیواد نیوکې کړې وې. نور تفصیل نوریاس نوري ناورو.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانانو په ګډون شاوخوا پنځه سوه کډوال ترکیې له یونانه تسلیم کړي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ترکیې رسنیو ته کړې ده. دولت پلوي اقسام ورځپاڼې د افکان آلال قوله ویلي چې وایي نن به پنځه سوه کډوال له یونانه ترکیې ته راورسیږي او افغانان، عراقیان او پاکستانیان به بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي. دغه کډوال د هغه تړون له مخې ترکیې ته استول کیږي چې په تیره مارچ میاشت کې د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوی دی. د کډوالو د بحران لپاره د یونان د حکومت ویان جورج کیریتیسیس هم ترکیې ته د دغو کډوالو د بیرته استولو مسله تایید کړې خو دقیق شمیرې ونه ښود. د رویټرز په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایس سی آر او د بشري حقوقو ډلو دغه تړون غندلی او هغه له قانوني خوندیتوب پلوه نیمګړی بللی دی. د ملګرو ملتونو او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزارت د احصایو له مخې تیر کال شاوخوا 2,000,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې او د سږ میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې یوازې یونان ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو په سلو کې څه کم 1,500 افغانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اروپایي اتحادیه او انقرې ترمنځ شوی تړون پر بشري حقونو یو تاریخي ګزار بللی دی او ویلي دی چې د یونان هغو ټاپوګانو ته به یو هیئت واستوي تر څو وضعیت له نږدې وڅاري چې له هغو ځایونو کډوال په ځانګړو کښتیو کې ترکیې ته استول کیږي. ترکیې له دې مخکې هم له خپلې خاورې یو شمېر افغانان په زور ایستلي وو او افغانستان ته استولي وو. د امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د برخې مسؤله هوریه مصدق وایي د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره انقره باید په زور خپل هیواد ته د افغانانو له استولو ډډه وکړي. بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپلې خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلېدو سره هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیې دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې له اروپایي ټولنې سره په موافقې کې وو، د بشري حقونو اصولو او د جنیوا د قانون چون په ګډون ټول نړیوالو اصولو څخه دي سرغړونه نه کوي. د غراز اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې شاوخوا 80,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په کړه
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم وسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو، د قبایلی سیمو آئینی حیثیت ټاکلو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې کمیټې نن خیبر ایجنسی ته ځي. خفاټا سیاسی اتحاد هم په دې موقع خیبر ایجنسی کې دغه کمیټې خلاف احتجاج کوي. دا کمیټې چې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، د سفران وزیر قادر بلوچ او د خیبر پښتونخوا گورنر هم پکې شامل دی، وایي دوی د 15 قبایلی سیمو دوره کړې او اوس د نورو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو مشرانو او خلکو سره لیدو کاته کوي چې معلومه کړي دوی د خپلو سیمو راتلونکي آئینی حیثیت څنګه غواړي. تفصیل د اسرار عالم ممن په دې راپور کې.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت د ټاکلو لپاره حکومتي کمیټې د قبایلو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولې. د دې اتحادیې مشر نثار مومند مشال ډو ته وویل یا د کمیټه چې د قبایلی سیمو نمائندگان پکې نشته، یوازې د حکومت پلو ملکانانو او چارواکو سره لیده کاته کوي. د دې په خبره قبایلی ولسو دغه کمیټه نه مني او تر هغه بعد دوی احتجاجي تحریک روان وي تر څو یې قبایلی سیمې په پښتونخوا کې نوې شامل کړي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټه چې خو د درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زما په رسم رواج هم نه دی خبر، نو دا کمیټه به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟ نو مونږ دا خبره کوو چې د قبایلی ولس نه تاسو کوي، نو ولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جند خاص مرکه د ملک نه کوي. ځکه یوازې نه لار دا پاتې ده چې مونږ د پښتونخوا ایساکي، نو مونږ ته به ترخیتی کارونه راوغځېږي، مونږ به چې د ایم پی ایس راشي.
نثار مومن وایي د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه کې دی د قبایلی سیمو مشران، پارلمان غړي، کاروباریان، میرمنې او د نورو طبقو نمائندگان هم شامل کړل شي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی استازو مشر شاجی ګل پریده بیا وایي دغه کمیټې د قبایلی ولس نمائندگانو جوړه کړې. د په خبره چې کله هم دغه کمیټې د یوې ایجنسۍ دوره کوي، نو په هغه ورځ د دغه ایجنسۍ د پارلمان غړی د دې کمیټې غړی ګڼل کیږي. شاجیګل وایي د کمیټې لکاره په مکمله توګه مطمئن دی.
نو دغه کمیټې د مطمئن کېدو هدف پورې خبره چې ده، دا کمیټې اول ځل د عوامو په خوله باندې جوړه شي. عوام مطلب دا چې عوامو د نمائندګانو زموږ په خوله جوړه شي. په 18 کاله کې دا اول کمیټې ده چې د عوامو په خوله جوړه شوې ده. په دې وجه باندې په دې کمیټې باندې دا یقین دی چې دا ریفانس به کېږي، مونږ قبایل به د غنامې نه خلاصېږو، مونږ قبایل به د جهالت نه خلاصېږو.
که څه هم د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل وایي چې د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه به ضرور قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملوي، یا به ورته ځان له صوبه ورکوي او یا به ورله هم منتخب کونسل جوړوي. خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاهد وایي دا تشې خبرې دي. د ده په خبره تر څو چې په افغانستان کې جنگ روان وي نو تر هغو د پاکستان پوځي اسټبلیشمنټ نه غواړي چې د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدل شي.
خپل فکر کوم نو دا وایم چې د پاکستان اسټبلیشمنټ دې ته تیار نه دی چې هغه قبایلي خلکو ته حقونه ورکړي. په قبایلو کې د عیني او قانوني حیثیت هغه ته ورکړی شي. زما دا خیال ہے کہ دا سٹیٹس کو اگر جاری ساتل غاڑی زکہ چپور غاڑی کا افغانستان دے دی غاڑی تا سڈیر سڈیر یات مسئلے دی او جے تر سو پوری دا جنگو نشتے دا بارانی او علاقائی قوتوں دے اندر جستے نوں ترغیب پوری دا قبائلی علاقوں دے حیثیت بدلو دا پارا پاکستان اسٹیبلشمنٹ تیار نہ دے.
شمیم شاہد وائی تیر وقتوں کے ہم پا قبائلی سیمو کے دا اصلاحات اللہ پارا دا غرنگ یوش میر کمیٹیانے جوڑی شوی چے قبائلی ولستا یہ حس گٹھی ندی رسیدلی. خو د قبایلي سیمو ځنې د پارلمان غړي بیا وایي دوی تمه لري چې موجوده اصلاحاتي کمیټه به ضرور څه نتیجه ورکړي، ځکه چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره د ترګري د مخنیوي په خامې اکشن پلان کې هم شامل ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګو نه تر سهار نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو پرون د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د ننګرهار ولایتي ادارې په بلنه جلال آباد ته تللي وو چې د حکومتي چارواکو نه علاوه د دې ولایت په زرګونو ځوانانو او د کرکټ مینوالو دروند استقبال وکړ. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکې د دې راپورټ پیل د ډول او سرنا د غږ نه کیږي.
د خراغلاس په مناسبت د ډول دا غږ د جلال آباد ښار له شاهي ماڼۍ څخه راوتلی چېرته چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د ننګرهار ولایتي ادارې په بلنه جلال آباد ته راغلي ول چې د ننګرهار پر چارواکو او ولایتي شورا په یو شمېر غړو سربیره د نورستان، کونړ او لغمان ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازو استقبال کولو. په شاهي ماڼۍ کې له دمې وروسته د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د چارواکو په بدرګه پلي د جلال آباد ښار فوټبال سټېډیم ته ورغلل چېرته چې په زرګونو تنه د کرکټ مینوال ورټول شوي ول. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د ننګرهار میشتو ولسونو په استازیتوب د کرکټ ملي لوبډلې ته د خراغلاس تر څنګ وویل د کرکټ اتلانو د افغانستان بیرغ په نړۍ کې ورپاوه. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش وویل ک ننګرهار د کرکټ ملي ټیم ته لوبغاړي ورکړي نو کرکټ بورډ هم د کرکټ د پیاوړتیا په برخه کې ختیځ زون ته پام وراړولې دی. د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان نوروز منګل مشال راډیو سره په خبرو کې د ننګرهار میشتو له استقبال نه خوښي څرګنده کړه.
ډېر وخت پس یو ځل بیا ننګرهار ته دعوت شو د خلکو مینه مو کته زړه وختونه ریاض کړه خو د دې لا مینه ول زیات شوې دي او د دې د مینې ډېر ډېر مننه کوم او ګلونو ماشومانو چې کومه ترانه وي یقینا چې زموږ احساسات را ژوندې کړه.
سره له دې چې د ننګرهار په امان الله خان ښارګوټي کې په نړیوالو معیارونو د کرکټ لوبغالی جوړ شوی خو د جلال آباد خاروال امید الله افغان د خاروالۍ اړوند د بیسودو پله ته څیرمه 25 جریبه ځمکه د کرکټ د لوبغالي لپاره ونوموله چې د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا په دغه ځمکه به په نړیوالو معیارونو د کرکټ لوبغالی جوړوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا وغ گئی. په پاکستان کې تقریبا هر ورځ سینماګان ورانیږي او د هغې په ځای باندې د دغو سینماګانو مالکان یا خو مارکیټونه جوړوي یا پلازې جوړوي. د دې له وجې نه په پاکستان کې د سینما صنعت ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی. په دې اړه باندې تفصیل د سراج ظهیر نه اورو. دا راپور د یوې سندرې په غږ پیلېږي.
وہی پخر پپل سے مل پریانے شو بنا را شما مادرے دلے ونے شو
دا د پښتو فلمونو هغه دور وو چې خلک به سره د خپل کوروالو د لر لری نه د فلم کتو لپاره سینماګانو ته تلل. د کال 1990 نه وړاندې په ټول پاکستان کې لوو نیم سو نه زیاتې سینماګانې وي. په لاهور کې د فلمونو د ډایرکټرانو او پروډیوسرانو په یو غونډه کې ویل شو چې په پاکستان کې په فلمی صنعت باندې هیڅ توجه نه ورکړل کیږي او د دې سره سره غیر معیاري فلمونه جوړیږي چې لکه بلې د سینماګانو مالکانو خپلې سینماګانې په مارکیټونو او کاروباری مرکزونو کې بدلې کړې. کله چې مشال ریډیو په دې صورتحال باندې د پښتو فلمونو د پخوانی اداکار او لیکوال نثار محمد خان نو پښتل نو د هغه وینا وا
د عوامل چې راځي د کمیدو د درې خبر یو پکې تروریزم راځي. دې سره ډېر موجه بیا دا وا موږ لا ټلویزیون هم راغې موږ لا موبایل کې او فلمونه راغلو سی ډیز هم راغلو نو هر سړی به سینما ته تلو په ځای په خپل ډرینګ روم په خپل اجرا په خپل کور کې کینې او فلم وګوري نو لکه بلا سیزونه غراله نو خلکو سره چایز ډیر ګډ شو. په دې وجه باندې د سینما جوړې دل چې کوم دي نو هغه کم شو او چې کومې موجود وي موږ سره نو هغه کمرشل بلډینګونو کې په مارکیټونو کې چینج شو.
همداشان چې مشال ریډیو په دې اړه د پښتو فلمونو د پروډیوسر ملک سیف الله نو پوښتل نو د هغه وینا وه باید چې فلمی صنعت حکومت په خپل ولکه کې واخلي او د سینماګانو د جوړولو او آبادولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي.
خاص کر وقتی خبر خبر حکومت کرنے کی ایم ایم ای حکومت راغو نو دی دا سے پالیسی بولا کسی دی فکر دی سانی ماگانو سیر تشو او دی دا سے اولادی کدا ای سنٹر والا شو او دا سے نور خلق چاہی را پاسی دا او دا خلق لکتا دا خبرو کسی عوام فلم نگوری بلکل گوری فلم کتارو کمشنی نگی بے تاریخ فلم سے جور شنو عوام ورزی او خلق گوری فلمون خلقو نگا تیرن خلقو بنا جو گورا دار دا پنجابی دا اردو فلمون تقریباً ختم دی و پختان دا ہم فلمون جو گوری خلق گوری دا لعنج دی
د فلمی صنعت سره د تړلو خلکو وینا ده کچری په پاکستان کې فلمی صنعت ته توجه ورنکړی شو نو د دې سره تړلی یو شمېر هنرمندان به له بیروزګاری سره مخ شي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په پیښور کې د پښتو ستر صوفي شاعر رحمان بابا د عرس په سلسله کې د اتوار په ورځ د هغه په مزار یو ادبي غونډه جوړه شوې وه چې پکې لویه کچا شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو خلکو شرکت وکړ. زموږ خبریال په دې اړه د غراپور رالیږلی دی چې د رحمان بابا په کلام پیلېږي.
کلت پغاڑ کا دینار د درویشانو دا کرم پ درویشانو د مولا دے صفتنا دی بشمار د درویشانو رضوان هم بد جنت با
دا کلام د پښتوستا صوفي شاعر عبدالرحمن بابا دی چې په بخور کې دی مشاعره په وخت د نوموړي یو مینوال وړاندې کړو. دغه مشاعره د رحمان بابا د اورس په سلسله کې د اتوار پورې جوړ شوی و چې ورته بخور، مردان، چرسدا، کوهاټ، اورکسو او د خیبر پښتونخوا یو شمېر نور سیمونه علاوه بلوچستان، افغانستان نه هم شاعران، لیکوالان او د رحمان بابا مینوال راغلي وو. شاعرانو په خپلو نظمونو او تاثراتو کې د رحمان بابا په افکارو رڼا واچوله او هغه د انسانیت یو عظیم شاعر وګرځولو. افغانستان نه راغلی یو شاعر او لیکوال ډاکټر مجاهد مشال لوډیو ته وایي که د نړۍ په کچه پښتانه څنګه هم خودلی کېږي، خو د پښتو اصل عکس دا دی چې د خپل تاریخ، ادب او روایتو سره مینه کوي، خپل مشاعر او ملي اتلان یادوي او د دغسې دستوري او مرکې په کولو دنیا ته ښایي چې پښتانه امن خوښي دي.
الحمدلله پښتانه ژوندی قوم دی، خو متاسفانه چې یو بس داسې تحمیل شوی او دا هلې ځلې باید مونږ وکړو. دا زموږ مسؤلیت دی، دا د ځوانانو مسؤلیت دی، دا د علماو مسؤلیت دی چې دا لر او بر دا پښتانه دا یو ورونه دي، د دې یو نیکه دی، یو قوم دی، یو قرآن دی، یو کتاب دی، یو بیرغ دی، یو کلمه ده. دا پیغام د قلم په ژبه چې دی خلکو ته ورسیږي، ستاسې ځوانانو په وسایلو چې ورسیږي.
د غونډې پر مهال د رحمان بابا د مزار په ودانۍ کې د کتابونو او خوراکونو خصوصي سټالونه هم لګول شوي وو او پولیسو کلکه پیره ورکوله. د ډېرې شوقدر محترم ګول چې د رحمان بابا مینوال دی مشال لوډیو ته وایي هر کال دغه عرس ته راځي او دلته راغلیو میلمنو خدمت کوي، ځکه چې د ده په زړه کې د بابا یو ډېر لوی مقام دی.
دیکې نه څوک څه د چا نه څوک غواړي، نه څوک چا له څه ورکوي، بس د بابا سلام له راغلي دي او خدای دې دا سلام قبول او منظور کی هر رنگا. او دا یو ډیر خیستا دنیا باندې یو ډیر شخصیت تیر شوی دی په نبی علیہ السلام باندې مشکو او موږ ټول پیژه کاریو رحمان.
د رحمان بابا د غدرې ورځنۍ اورس د پیښور په حضرخوانه کې د هغه په مزار د جمعې ورځې نه شروع شوی و چې دا تیره ورځ پای ته ورسېدو. واضح دی چې د رحمان بابا کلیز اورس د 1922 کال راهیسې د رحمان ادبي جرګې لخوا هر کال لمنځل کیږي. د ټولنې مشر پروفیسر داور خان داود مشال لوډو سره د خبرو په وخت د صوبایي حکومت دغه ګیله وکړه چې د دغه اورس په لمنځلو کې ورسره د زړه پورې مرسته نه ده کړې.
زمونږ سرپرستی کړی وې وری چې د دې په عزت شوی. رحمان بابا خو یو ډیر لوی شاعر دی، د لریبر پښتونخوا یوازې قومي شاعر نه دی، بین الاقوامي شاعر دی. نن دلته په زرګونو خلک راغلی دي د هغه په مزار باندې دا دې مشاعری کوي او د عقیدت ګلونه پیشین دي، لیکن صوبایي حکومت زمونږ پښتنه قدرې ونه کړله.
یاد ادبي چې په 2009 کال کې وسلوالو د رحمان بابا مزار په بمونو وران کړی و چې بیا وروسته د خیبر پښتونخوا تیر حکومت په 2012 کال کې د خدای بخلي بشیر احمد بلور په مشرۍ کې د مزار موجوده ودانۍ آباده کړه. د رحمان بابا په حق له شوي تحقیق له مخې هغه د قومه غوریاخیل مومند و، پلار نوم یې عبدالستار و. د پېښور په بادر کلي کې 1422 او 1450 میلادي کال کې پیدا شوی و. دغه شان د هغه د وفات نیټه 1901 میلادي کال خودل کیږي. تارک ورغزه مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د نن هڅاته خبرونو د رښتیا راپور مو اوریدو او اوس د دې غړې رښتی لنډیز.
د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بارانونو لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي او تر 60 ډیر یې زخمیان کړي دي. د صوبې د بلدیاتو او سینیر وزیر عنایت الله نن مشهد رډو ته وویل چې باران ځپلو خلکو سره به مرسته کیږي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو حکومتي کمیټې نن خیبر جلسې ته ورغلی و. د دې کمیټې د داسې سفرونو هدف د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه صلاح مشورې کول ښودل شوي دي، خو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد په لوړګي کې د دوی خلاف مظاهره وکړه. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یو خبرپاڼه کې دا کړی چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضرب اعظم عملیاتو په وروستي پړاو کې 2250 وسلوال وژلي دي، خو تر اوسه پورې خپلواکه سرچینو د دې خبرو پخلی نه دی کړی او نه هم کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي دي. د افغان ولسمشر مرستیال سرور دانش وایي حکومت ژمن دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په عملي کولو سره په روان کال کې د ولسي جرګې انتخاباتو کې. هغه نن دا خبرې ولسي جرګه کې وکړې. په داس حال کې چې په لانجمنه سیمه ناګورنو کاراباخ کې د آذربایجان او ارمینیا ځواکونه په درېمه ورځ د یو بل سره په جګړه بوخت دي. آذري چارواکي وایي درې نور پوځیان یې وژل شوي دي. دې سره د رپورټونو تر مخه د جګړه کې د وژل شوو آذري پوځیانو شمېر 15 ته رسېدلی دی. ارمینیا ویلي چې د 2 کسان په دې جګړه کې وژل شوي دي. یونان د یورپی یونین د پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د بېسارې کډوالو بار کم کړي، ترکیې ته د کډوالو د لومړۍ ډلې استول پیل کړی دي. په دې ډله کې ډېر کډوال پاکستانیان او بنگلدي شیان دي. او د شام څارونکي ډله وایي په دې هېواد کې له القاعده سره تړلې د النصره ډلې ویاند او شاوخوا 20 نور سخت دریځي په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي.
اوریدونکو بشیر غواخ مو نمو خبرونه اوریدل، او اوس ما مجید بابر، جانتن رامریز او بشیر غواخ ته د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه د دې پای کې مونږ ته اجازه راکړي. هم په دې سفوبتا سود امریکا غږ دی ریډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.